درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار و بچی دی د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واورې نومیږي د سمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیبی شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او نجونو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو د رالویدلي وضعیت ارزول شول شوي دي. اټکل کیږي چې نړیوال مشران بشری حقوقو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکول او د اغیزمنو عملی ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځان مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه د پولي د پرانستلو د ځنډ پر د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپیا او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12 د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19 وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کېږي چې علیمی له یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټولو یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنې ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخیل اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار د ننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ملاخیل تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی و خو پرون یې خپله ادعا بیرته واخیسته. ملاخیل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې یې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنجشنبې په ورځ د نیویارک په یوه هنري لیلام کې په 45,000,000 پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 40,900,000 پلورل شوی و. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانستان د حافظې، هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوایي ژربه افغانستان ته د کارګو الوتنې پیل کړي. افغان سوداګری هرکلی کوي.
اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د افغانستان جلغوزي به د حواله لارې چین ته صادر شي.
آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې، هویت او راتلونکي د سیستماتیک یا اوږدمهاله ځپنې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبرې کولې وویل که افغان خبریالان لازمې منابع، خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوه شو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیوالو ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملي چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبریالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضاوي د لمنځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence.
دغه اقدامات د دې پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي او هغه فضاوي له منځه یوسي چې افغانان پکې پوښتنې کولی شي، تخیل او یا هیله ولري. ټولیز اغېز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه اغېزمنوي چې مخکې مې یادې کړي. افغانستان د حافظې، هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخ دی.
And future possibility.
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یا امسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط په ګاونډیو هیوادونو کې، د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنیز سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کیسونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودوونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د هند باندونو چارو وزارت چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسؤول انن پرکاش پرون په یوه خبري ناسته کې وویل ډېر ژر به د کابل ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یوه پلاوي سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او اندامو خلکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندي سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا تر څنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړي کو تاریخ ته اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړي کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړي په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي
خاغلی عزیزی ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او مالپلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ ناوخته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د پیاوړتیا او نښلتیا په هدف غونډې شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوادشو معرفي کولو د سوداګری ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاری ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې شوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې له نورالدین عزیزی سره یې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی. او دا زه فکر کوم د منطقې کې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې ښه اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی. او دا چې موږ د پاکستان سره زموږ تجارتي اړیکې لاري په ټاپه ولاړې دي نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کابو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي، چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و، که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیون ډالرو تر 800 میلیون ډالرو بللای و.
بیا هم د سوداګرۍ پاړه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال به د جلغوزیو سوداګري شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزی وایي چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سږ کال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوزیو حاصلات 40000 ټنه دي او شایي له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15000 ټنو پورې ورسی شي، چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چین ته د زنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزی جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی چې هغه په چین کې دی. اوس به د باور یم چې تېر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو د دغه هیواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوې یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و. ښاغلی رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم وایي سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې سولې او زه چن تم زی او زه نستان تم زی خو نیم سم دي دروسه پر خپل ډیر نه یخته تاسو وینم تقریبا نو ویشت اتی ویشت پنځه ویشت داسې نرخونه دي د لاره باندې یو کیلو دي.
دا هیلې داسې مال دي چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د هوا له لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري توکي په $1 او فی کیلو وارداتي سوداګری توکي پاتیا سنت انتقالوي. د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا باروړونکي الوتکه وپیری. سندغوزه د افغانستان مشهوره غرنی وچه میوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلېږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګا بندر له لارې هند ته صادرېده، چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګا بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې اداوې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هېوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1999 لمریز کال د لړم په 15 نېټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د هوایي دهلیز پرانیسته، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15 به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه منزل کېږي. هغه مهال د 50 کیلوګرام ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دې ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي، او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې.
د ژمي په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10000 کسان د نورګل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او دغه شان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلی ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو ما ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دا دي نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت مور خو تا ته فته لګي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو له خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران هو زه گزاره کوي واوره پاتې کیږي بار ستوب تیر اوزي
د اګست 15 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه 6 درجه زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو 10 کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخریب کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هېواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله او زیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هېواد ته ډېری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت له امله تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپلې خبرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاری وساتي.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یو ښځینه ویانده ده وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال د ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خبرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خبرونې پر مهال نشو کولای ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتوا تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
په دوه د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرځي.
په دوه د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرونه یې میرمن مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینو ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خصوصه نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پای داتو کې هم کم خطر واستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې د اوسیمه ایستلویزیون مسول دی ازادي رادیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها کې یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خبرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیت ولوي کې موږ چې کوم خبرونه لرو دونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغه سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنۍ حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویري رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نورې ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. تکته هم درسنیو د محدودیتونو د نیوکه په جواب کې څه ونه ویل. خلاصادي رادیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نیمه مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی. ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې سوې ده. د سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بېلابېلو پلاتفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.